اگر زنی در بیمار بیستری باشه، اصلا دکتر مرد اجازه نمیتن بره، و زن اگر وجود نداشته باشه بلاهن اون مریض تلف میشه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی او له طالب چارواکو سره یې د بندیانو پر تبادلې خبرې کړې دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي چې امریکایي پلاوی کې د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بولر او د افغان سولې په برخه کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد شامل دي. دغه امریکایي پلاوی د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلی او د بندیانو د تبادلې ترڅنګ په دوه اړخیزو اړیکو او پانګونې خبرې کړي. وروستي راپور نه وایي چې دغه پلاوی د طالبانو د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم لیدنه کړي. د طالبانو دولتي رسنۍ له پاکستان او ایران په یوه ورځ د نږدې 9000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي. د ملي راډیو تلویزیون د خبر له مخې د واګي په یوشتمه له پاکستان د سپین بولدک او تورخم په دروازو شپږ زره او شپږ سوه اته څلوېښت او له ایران د اسلام کلا او ریخم پله د سرحدونو له لارو 2000 کسان هیواد ته ستانه شوي. د خبر له مخې د څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې په ټوله کې 1102 کورنۍ چې د غړو ټول شمېر 8209 تنه کیږي بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د غلام خان بندر لار چې نږدې یوه نیمه میاشت د پاکستان له لوري بنده شوې وه، پرون د باروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. په خوست کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون جمعه د دې لارې د پرانستو خبر ورکړی، خو دا جزئیات یې نه دي ورکړي چې ولې پاکستان دا لاره بنده کړې وه او څرنګه بیرته پرانستل شوه. د غلام خان بندر له بندېدو وروسته په خوست او پکتیکا کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې وې. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي لږ تر لږه 12 تنه پاکستانی سرتیري په یو وسلوال کمین کې وژل شوي دي. سیمه ییزو چارواکو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې وسلوالو نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د پوځ د موټرو پر کاروان برید وکړ. د دوی په وینا له برید وروسته په نښته کې 12 امنیتي سرتیري مړه او څلور نور ټپیان شوي. یو سیمه ییز چارواکي فرانس پرس ته د دې سرتیرو وژل تایید کړي او ویل چې بریدګرو د امنیتي ځواکونو وسلې هم ولجا کړې. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. د اسرائیل پوځ وایي په تیرو څو اونیو کې له 2.5 لک ډیر خلک د غزې له ښاره وتلي او د دې تړانګې په نورو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرائیل د پوځ عربي ژبې ویان ډګروال اوی خای ادراعي نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د پاوز د اټکل لمخې د غزې د مرکز د 1 میلیون اوسیدونکو څلورمه برخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره له دې ښاره وتلي دي. د غزې له دې ګڼمیشتې سیمې د کورنیو وتلو وروسته له هغه پیل شول چې د اسرائیلو پاوز په دې ښار کې پوځي عملیات پیل کړل. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړ کې نن د بنګلاديش او سریلانکا لوبډلې سره مخامخ کیږي. د لوبه د ماښام په 2 بجو په ابوظبي کې په پام کې ده. نننۍ لوبه د آسیایي جام 5مه لوبه ده. افغان لوبډلې هم په دې لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبه د 94 منډو په توپیر له هانګ کانګ ګټلې ده. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی د سفر اصلي موخه د بندیانو تبادله ده. ملګري ملتونه وایي د کونړ زلزلې ډېره مرګ ژوبله ښځو او نجونو ته اړولې. یوه روغتیا پاله وایي هلته ښځینه روغتیايي کارکوونکي هم کمې وي.
هدا ډیر زیات محدود و د فیمیل ډاکټرانو په وخت سره چلته ضرورت ډیر زیات مختلف مریضان راتلل. هلته
سره میاشت وایي زلزله ځپلو ته یې 1500 خیمې وهلي او همدومره نورې هم دروي.
یعنی مجموعی افغانی سره مې ځواړی چې د دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره چې مجموعی زر خیمه کیږي د زلزله ځپلو هیوادوالو لپاره تنظیم کو.
جرمنی ته د تاک په نیت سرګردان افغانان پاکستان کې یو میرمن وایي.
سال شد ما اما تو دا انتظار
موږ له تیرو دریو کلونو راهیسې جرمنی ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي شوي یو.
او غزه کې د اسرائیل تازه بریدونو لسګونه فلسطینیان وژلي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې راځو د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل یو لوړپوړی امریکایي پلاوی کابل تتللی او هلته له طالب چارواکو سره د بندیانو پر تبادله او یو شمیر نورو مسلو خبرې کړي. همکار مې احمد شیبر د امریکایي پلاوی د سفر او له طالب چارواکو سره د لیدو کتو په اړه دا راپور چمتو کړی.
کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو د تللي پلاوی مشي د زندانیانو په چارو کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی آدم بولر کوي. له ښاغلي بولر سره په دې پلاوی کې د یو شمیر نورو امریکایانو ترڅنګ د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم شته. دې پلاوی نن په اقتصادي چارو کې د ریاست الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره او تر هغه مخکې د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره وکتل. له ملا برادر سره د لیدو په اړه د طالبانو د سرچینو په استناد دواړو لوریو د افغانستان د اوسني وضعیت سیمه ایزو موضوعاتو او نړیوالو مسایلو په اړه همدارنګه د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وکړې. له ارګ څخه د خبرې شوې اعلامیې له مخې ملا عبدالغنی برادر د امریکا له پلاوي څخه وغوښتل چې د مقابلې د پالیسي پر ځای دې د دوی له دولت سره اړیکې ټینګ کړي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی دي آدم بولر ویلی دي چې د دوهې تړون د دواړو خواو لخوا په ښه توګه پلی شوی او سرغړونه نه ده شوې او هغه د امریکا او افغانستان ترمن د اړیکو د پراخولو او د لا زیاتو تعاملاتو پر اړتیا ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د ښاغلي بولر په مشۍ امریکایي پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې له امریکایي پلاوی سره د دوی د بهرنیو چارو وزیر پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. همدارسې د خبرو پر دوام ټینګار کړی او د دې خبرو یو ځانګړې موضوع د بندیانو د تبادلې قضیه ده. د طالبانو په بیان کې راغلی دي چې د بندیانو دوسیو ته کتنه د دواړو خواو د اړیکو په شکېدو کې مرسته کولای شي. د طالبانو په بیان کې دا هم ویل شوی دي چې امریکایي پلاوی ویلی دي چې دوی د ملتونو خپلواکۍ ته درناوی کوي او داسې هیڅ نیت نه لري چې د خپلې خوښې غوښتنې پر افغانانو وتپي. تر اوسه پورې د واشنګټن له لوري د دې امریکایي پلاوی د کابل د سفر په اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. د واشنگتن په نظر محمود شاه حبیبي چې د امریکا تابعیت لري یو له مهمو امریکایانو څخه دی چې په افغانستان کې نیول شوی دی خو طالبان د هغه نیولو انکار کوي او وایي چې دا کس دوی نه دی نیولی. د حبیبي د کورنۍ غړي ټینګار کوي چې طالبانو دا کس القاعده شبکې ته سپارلی دی. کله چې د القاعده مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې ووژل شو تر هغه وروسته محمود شاه حبیبي ونیول شو. سش کال د مارچ په شلم هم د زلمی خلیلزاد په شمول یو امریکایي پلاوی کابل ته تللی و. هغه ځلی د جورج ګیلزمن په نوم یو امریکایي چې د اتلانتا د هوایي چلند انجینیر و د طالبانو له بنده آزاد کړ. د راپورونو له مخې د سش کال د جنوري له میاشتې را په دیخوا ګیلزمن درېم امریکایي دی چې د طالبانو له بنده خوشی کیش.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د خزو ادارې د راپور لمخې د افغانستان په ختیځ کې له وروستیو زلزلو وروسته خزی او انجونی تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي. یو ان وومن د جنسیت خبرداری په نوم په دې اومخیز راپور کې چې پرونې خپور کړی ویلي چې په دې مرګونې زلزله کې د مړ شوو کسانو په منځ کې 250 سلنه انجونې او میرمنې دي. په ختیځو ولایتونو کې د 13 اگست میاشتې د 1.5 زلزلې له کبله د طالبانو د رسمي سرچینو په وینا 2200 کسان مړه او تر 4000 نور زیات ټپیان شول. یو شمیر زلزله ځپلې میرمنې چې اوس مهال د دوی لپاره په جوړو شوو کمپونو او خیمو کې اوسېږي وایي چې د کورنۍ ډیر غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او لاسنیوي ته په تمه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو اداره یو ان وومن وایي د افغانستان په ختیځه سیمه کې د وروستیو زلزلو له امله ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوي. دغه ادارې د جنسیت خبرداري یا جنډر الرټ په نوم په یو راپور کې چې پرون د سپتمبر په 12مه یې د جنسیت او بشر دوستانه عمل د کاري ډلې د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ خپور کړی. په کې راغلي په زلزله کې د ټولو مړو شویو کسانو په منځ کې 250 مېرمنې وي. دغه راز په راپور کې راغلي چې 450 نورې مېرمنې د ټپیانو په منځ کې دي. په دې زلزله کې د طالبانو د حکومت د وروستیو شمیرو له مخې له 2200 ډېر کسان مړه شوي او تر 4000 نور ټپیان شوي. یو ان اومن ویلی د زیانمنو شویو لډلې 318 مېرمنې د کورنۍ سرپرستانی او دغه راز 915 نور اومندوار پیژندل شوی. خو په راپور کې اټکل شوی چې خای پټوله کې 2555 اومندوار مېرمنې زیانمنې شوی وي. په راپور کې راغلی چې اوس مهال په زلزله ځپلو سیمو کې معلومات او مرستو ته د ښځو لاسرسی محدود دی او دغه راز ډېرې ښځې د فرهنګي محدودیتونو له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د اوبو راوړل، پخلی کول، د ماشومانو پالنه چې د راپور په ټکو په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو مسؤلیت دی، تر خیمو لاندې په سخته فضا کې د دوی پر فزیکي او رواني روغتیا اغېز کړی. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې د ښځو روغتیا له جدي ګواښ سره مخ ده او د دوی لپاره روغتیایي خدمتونه او د مور او ماشوم د روغتیا ساتنه محدود او کافي نه ده. یو شمیر زلزله ځپلې مېرمنې چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې اوسېږي وایي د کورنۍ ډېرې غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د شپږو میاشتو حامله ده، د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له بېلابېلو دردونو کړېږي. په ننګرهار کې یو روغتیا پال چې په وروستیو کې د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې وړاندې کولې، ازادي راډیو ته وویل ډېری مېرمنې له فزیکي او رواني پلوه سختې اغېزمنې شوې. نوموړي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ښځینه روغتیا پالو کمښت د زیانمنو شویو مېرمنو ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
مختلف مریضان راتل هلته زنانه پکې بعضې عملدار ښځې مې وضعیت ډېر زیات خراب و او نور ټول داسې نفر نه و پاتې چې هغوی به داسې صدمه به یې نه وه لیدلې. او دوی هم غوښتل چې هم مردانه هم زنانه چې باید زنانه ډاکترانې وي او موږ سره همکاري وکړي او زموږ تداوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو د ستونزو په اړه خبرداری ورکړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د ښځینه مرستندویانو په تګ راتګ لګېدلي محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپل راپور کې په بشر دوستانه ډلو کې د ښځو په ګډون او کورنیو ته د مرستو د مستقیم ویش باندې ټینګار کړی او ویلي دي په زلزله ځپلو سیمو کې د حفظ الصحې، د وسایلو، کافي طبي او رواني خدمتونو او د ښځو انجونو لپاره د خوندي ځایونو رامنځته کول بیړني لومړیتوبونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دوی په ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو په زلزله ځپلو او د غراز له ایران او پاکستان ایستل شویو کسانو سره د دوی بشری مرستې اغېزمنوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې د اګست په 1 زلزلې پراخه مالي او ځاني زیانونه واړول. راپورونه وایي چې د دغه زلزلې له امله د دې ولایتونو په 9 ولسوالیو کې لږ تر لږه 2000 کورونه ویجاړ شوي او په ټوله کې نږدې 500,000 کسان اغېزمن شوي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له کبله د قربانیانو ډېر شمیر ښځې او نجونې دي. له دغو زلزله ځپلو سره بیلابیلې ټولنې او دغه راز طالبانو د حکومت اړوندې ادارې مرسته کوي. په دغو ادارو کې یوه هم د سرې میاشتې کمیټه ده چې د سرې میاشتې د ټولنې په وینا دوی د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې نږدې 2000 زلزله ځپلو ته په یوه کام کې د اوسېدو شرایط برابر کړي دي. زلزله ځپلې بیا د بیلابیلو ستونزو او د مرستو د کم رسېدو یادونه کوي. د کونړ د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت وایي چې دوی په پام کې لري چې په دغه ولسوالۍ کې 1500 نور خیمه هم ودروي ترڅو نور زلزله ځپلې پکې ځای پر ځای شي. له ښاغلي ثابت سره زموږ همکار اجمل تورمان دا مرکه کړي.
دغه کیمپ سه تقریبا 315 کورنۍ ترڅو پکې راجستر شوی
او د 500 کورنۍ لپاره د امکانات لري. نو د 315 درس کورنۍ تقریبا مجموعي تعداد سکم 2000 کسانو ترسيږي. دغه کسانو لپاره سری میاشتې تروسه پوری یعنی ګرم غذا دوه ټیمه ای دوی لپاره برابروي او صحیح وب او صحیح خدمات تروسه وړاندې کړي. او نن دوی لپاره غیر خوراکي مواد چې هغه عبارت دي له کمپلونه او همدارنګ هایجین کیټونه هغه غیر خوراکي توکي چې انسان په اوسېدلو کې ترنه استفاده کوي لکه فرشونه سو او نور وسایل چې هغه مرسته تروسه ورسره کړي ده. بل کیمپ هم په نظر کې لرو چې هغه کې به هم تقریبا موږ غواړو 1500 خیمه پغه کې هم ودرو نصب کو او خلک ورته د زلزله ځپلي ورته را انتقال سي. البته بعد تثبیت نه سي هغه ثابت سي موږ ته دا کس زلزله ځپله ده او د هغه صحیح نه ده د هغه لپاره کمیټه ټاکل شوی سي دا خلک تثبیت کړي دغه کس زلزله ځپله صحیح نه راغله ده او کور او خپلوان په کله سور کړي. نو هغه لپاره د 1500 خیمو یو بل کیمپ هم موږ جوړو او پاغه باندې کار روان دي. یعنی مجموعي افغاني سره مشغوړي سي د دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره سي مجموعي زر خیمه کیږي د زلزله ځپلو هوادوارو لپاره تنظیم کو او د هغه لپاره پاغه کې د ژوند وسایل آماده کو ترسو تر هغه وخت سي دوی لپاره کورونه جوړيږي دوی لپاره پکې د ژوند ټول وسایل آماده وي.
مخکې یو شمیر زلزله ځپلو شکایت درلود چې د څښاک د پاکو اوبو کمی دی او دوی په دې برخه کې ستونزو سره مخ دي. دا ستونزه تاسو تر کومه پورې تاییدوي؟
که ستونزه وي کوم ځای کې زلزله سوی ده او مرکز وي هلته به ستونزه وي، خو د کوم ځای کې کیمپ جوړ دی دا خو ښار ته نږدې منطقه ده په سرک په غاړه باندې جوړ دی. نو اوبه موږ د ښار نه د اوبو سپلای د ښار نه کوو او دلته ټویلونه شته دي له دې نه پاکې اوبه وړو کلرونه ورسره ګډیږي. دلته د اوبو په سرچینو باندې زیات منفي تاثیر نه معلومیږي. کیدای سي کوم ځای کې د زلزلې مرکز و البته هغه غرونو کې هلته که بعضې وړې شبکې د اوبو خرابه کړي نو امکان شته دی، اما دلته لاندې سره ښار کې دې ساحه کې زیات تخریب نشته دی.
د برېښنا په برخه کې هم شکایتونه موجود و چې خیمې رڼا نه دي، اوان د خزندو د چیچلو ګواښ سره هم خلک مخ دي او د ورځې لخوا هم تر خیمو لاندې ډېره سخته ګرمي ده. دغه ستونزه هم تاسو تاییدوي او که تاییدوي په دې برخه کې اقدامات څه دي؟
د اوس لپاره خو منګه دغه کورنۍ ته یو قسم برخونه توزیع کړل سی هغه دلمر نه چارج اخلي او د شپې پر رڼا کوي. خو دو درې ورځو کې کېدی سي د سولر سیستم او د بیټری او د برق او د پکیو د هغې انتظام ورته وکړو. او دا بل اړخ تاسو د هغې یاد کړی سي خلک د خزندګانو د ګواښ سره مخ دي خو او تر اوسه چا ته ضرر نه دی رسولی. نو موږ په نظر کې لرو سي په نږدې څو ورځو کې دا ټولې خیمې د واپاشي کړو او دغه ستونزه تر اوسه پورې خو موږ داسې یو پیښه نه ده لیدلې چې چا ته ضرر رسولی. خو دې لپاره سي یو حفاظتي اقدام دی انشاءالله ملګرو سره په فکر کړی دی کېدی سي دا ټولې خیمې موږ د واپاشي کړو ترڅو
خلک متضرر نشي. د کونړ د سرې میاشتې مشر عبداللطیف ثابت و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوریدونکو را سره وسی وړاندې درته د افغانستان نور خبرونه هم درو هڅه کو چې د خپل تودي موضوع په اړه هم درته تازه جزئیات درکو. تاسو خبرې چې د امریکا یو لوړپوړی پلاوی نن شنبه کابل ته تللی، په دې پلاوی کې د زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی شامل دی او دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په دې پلاوی کې شامل دی. دوی د طالبانو له لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او دغه راز د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلي دي. که غواړئ چې د دغه موضوع تفصیل واورئ زموږ ویبپاڼې ته سر ورښکاره کړئ، هلته تفصیل موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس ورزو منځنی ختیسته په داس حال کې چې د غزې پر خار د اسرایلی پاوز هوایی حمله روان دي. نن او پرون د اسرایلو په بمباریو کې لزګونه کسان وژل شول. فلسطینی چارواکي وایي چې په مړو شوو کسانو کې ماشومان هم شامل دي. بلخوا د اسرایلو پاوز وایي چې په تیرو څو ورځو کې له 2.5 لکو ډیر کسان د خوندیتوب په خاطر د غزې له خاره وتلي. د غزې له خاره د خلکو تیښته داسې مهال روانه ده چې اسرایلی پاوز هلته تازه عملیات پیل کړي دي. تفصیل له احمد تکلاور.
د سیمهال چې اسرایل د غزې خار اوسیدونکو تل خپل مینو د وټلو خبره کړي. د غزې روغتیاي چارواکي وایي پر دې ګڼ میشتي خار د اسرایل د پوز د الوتکو په نننۍ او بمباریو کې لک تر لګه 2 کسان وژل شوی دي. د غزې الشفا روغتون چې مړي او ټپیان ورول شوی دي خبر ورکړی چې په وژل شویو کې 2 تنه ماشومان هم شامل دي. د غزې د ملکی دفاع ادارې مخکې ویلي و چې اسرایلی پوز پرون د جمعې په ورځ په دې سیمه کې 50 کسان د عملیاتو په ترڅ کې ووژل. اسرایلو په تیرو څو ورځو کې د غزې په ښار کې عملیاتو ته زور ورکړی او په دې ترڅ کې لوړ پوړیزې ودانۍ په دې تور ویجاړې کړي دي چې ګنې حماس ډلې په هغو کې کشفي وسایل ځای پر ځای کړي وو. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي په شیخ رضوان ناحیه کې پر یو کور د 13 شپې او نن سهار په هوایي حملو کې د یوې کورنۍ لاس غړي چې یو مور او 3 ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوی دي. د اسرایلو پوځ تر اوسه د دې عملیاتو په اړه پوښتنه نه دي ځواب کړي. په داسې حال کې چې اسرایلو پر دې ښار حملو ته زور ورکړی، د مرستندویو ټولنو کارکونکي وایي د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې له غزې ښاره وځي، خو ویل کېږي له هم ډېرې کورنۍ هلته بندې پاتې دي ځکه خلک د ترانسپورتي وسایلو او په نویو کورونو کې د استوګنې لپاره مالي امکانات نه لري. د اسوسییټډ پرس راپور له مخې ځینې نورې کورنۍ ځکه له سیمې نه وځي چې په وار وار له خپلو کورونو بې ځایه شوي او نور نه غواړي چې خپلې مینې پرېږدي. دوی وایي چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. بلخوا د اسرایلو پوځ ویلي چې په تیرو څو اونیو کې له 2.5 لکو ډیر خلک د غزې له ښاره وتلي او د دې ترانګې په نورو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرایلو د پوځ عربي ژبې ویاند ډګروال اویخای ادرایی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د پوځ د اټکل له مخې د غزې د مرکز د 1 میلیون اوسیدونکو 1/3 برخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره له دې ښاره وتلي دي. ملګرو ملتونو بیا ویلي دي چې د 13 اګست میاشتې له نیمایي څخه د سپتمبر تر نیمایي پورې له 100 ډیر خلک له غزې ښاره وتلي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته ورزو د کډوالو ستونزې را اخلو. البته تر ډیره هغه کډوال چې په پاکستان کې دیره دي. جرمني هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسیه لري او له پاکستان څخه افغانستان ته تازه ریپورت شوی بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼو ویلي چې پرون د جمعه په دې اړه پاکستان کې له چارواکو سره خبرې پیل شوې دي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالو دوسیه لري او افغانستان ته ډیپورت شوي او یا هم په پاکستان کې دي، هغه هیواد ته د لیک تمه لري او وایي چې هیله ده چې دغه خبرې مثبتې پایلې ورکړي. وړاندې تر دې داسې راپورونه خپاره شول چې جرمني ته د تګ په تمه شاوخوا 4500 یا شاوخوا 400 افغان کډوال پاکستان کې نیول شوي او له دې ډلې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت شوي هم دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
جرمني ته د تکیس لري وای په پاکستان کې د 2 کلونو انتظار وروسته شاوخوا 1 میاشت وړاندې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. وایي موږ په دې تمه پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورت کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېرې ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنډي کې افغان مرمن حدیثه هم ویل 13 کلونو رئیس جرمني ته د تک په تمه لخپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په نصرګن وضعیت کې ژوند کوي.
3 سال شد ما امته د انتظار
موږ له 13 کلونو رئیس جرمني ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمني ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیان منلې، دوه ځلې مو روغتیايي معاینات او بایومټریک هم سوي، خو اوس وضعیت نصرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایي پلورلې ده، هلته هیڅ نه لرو. کومک بیرته افغانستان ته شړل سو، هلته به ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه زر موږ ته ویزه راکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د هغه افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12مه راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. په راپور کې راغلي چې د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو بیان ویلي د تیر اګست له نیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تګ قضیه درلودي او د پولیسو له لوري بندیان شوي وو د دوی په هڅو خوشي شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسیې لري په انفرادي ډول څېړل کېږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنی چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو دغه افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دغه خبرې اترې تر ډېره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډېر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو له لارې د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې جرمنی د ژمنې پاړه د لزګونو بیړنیو قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمنی رسنۍ نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد ته د نږدې 500 افغانانو د انتقال پاړه د جرمنی د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار د وروستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 5,450,000 ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 500
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، دغه خبری مجله هم د پای شیبو ته نږدې شوې. د سر موضوع دا و چې یو لوړپوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی دی. په دغه پلاوی کې د زندانیانو یا هم د برمته شوو کسانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی او دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد شامل دي. دغه امریکایي چارواکو نن شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او دغه راز د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلي ویب سایټ کې په تفصیلي بڼه دغه راپور موندلی شي. اوس هم ورزو روسي راپور ته حق ده چې په کونړ کې زلزلې هغه کسان ډیر زیانمن کړي چې تازه له پاکستانه ستانه شوي وو. زموږ همکار سنا ککړ له دې کسانو سره خبرې کړي.
د افغانستان په ختیځ کې د اګست 13 نیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانیو استوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوي هم اغېزمن کړي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې بې کوره شوي او هر څه له لاسه ورکړي دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی رحمت جان وایي شاوخوا لس ورځې مخکې له دې چې زلزله وشي په پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته تش لاس خپل هیواد ته راستون شوی و.
دلته چې زمونږ کوم کورونه او کومې ودانۍ وي هغه انتهایي زیاتې زړې وي او هغه بیا د بده مرغه په زلزله کې راوغورځېدلې او دې وخت کې چې د سرپنام نشته او حالات هم داسې دي چې د صفر نه ژوند لږ صفر نه وه او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو ځکه چې کوم هغه سرپنا وه هغه هم له منځه لاړله او مالي ستونزې هم دي، تعلیمي مشکلات هم دي، اقتصادي وضع هم ډېره کمزورې ده.
عبدالغني بل زلزله ځپلی چې نږدې درې میاشتې مخکې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستون شوی او دا هم د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې دیره و ازادي راډیو ته وویل
زمون ټول زنانه او ماشومانان په دیرو کې پراته دي او ترپاله والي دي هغه کې پراته یې منګه کوم ټول خراب دي ورنه تلي دي منګ بار ناسي شپه ورځ بار ناسي بس باران کې باران شي باد شي بس دلته دیره کې ناسي دا سخت سخت او ورځ تیر نه خیمشته نه یو ترپاله مال هغه کړه وشکي
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یا یونیسیار هم د سپتمبر په 12مه په خپل تاسو راپور کې ویلي چې د زلزلې له پاکستان د روسیو ډیریو ستنو شویو پر ژوند کې دی اغیز کړی او بشري اړتیا وی ډیری کړی دی. دغه شان د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM هم ویلي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړې دي. هلته چې د نورو خلکو ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستانه شویو له 300 ډیر کسان له دې مخکې هم په ډیر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. د اګست 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 درجې سختې زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان او نورستان ډیر په کونړ کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې تر 2200 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 تنه ټپیان کړل او شاوخوا 2000 کورونه یې هم وران کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلوی مهربانه را پس پیچلی نامه سلام منونه کی هیلی میمنی درنو زکون کو هیله دا چیروغ او جوړ به یاسه وخت په موتور دې محاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست و يم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شی بوره سره بنتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زکون کو نن مو موضوع د سلجوقیانو په حق لده، دا چې د سلجوقیانو حکومت سره ول رامنځته کیږي، په دغه حکومت کې کوم کسان وخت رسیږي او وروسته به دغه دولت سره ول لمینځ دي او د مات سره مخ کیږي. د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده. سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم آل خوارزم یعنی آرال بهیره همدارنګه د سری دریا سیمې ته کډې وکړې. دوی د دغه کورنۍ لوی نیکه چې و هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېدی چې د دې د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو، یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي او د همدغه قاق یا تقاق زوی چې سلجوق نومیدی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو. طغرل بیگ به د دغه کورنۍ یعنی د غلړی بنسرګر ګڼل کیږي، یعنی د دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا د دغه حکومت بنسر د طغرل بیگ په واسطه ایشودل سوی دی او د بیا 455 میلادي کال پورې واکمنی کوي. د شپږ جوشتو کلونو واکمنی څخه وروسته بیا د مرکیږي او د دمړنی سره سم بیا وروسته د وراره الپرسلان وخت رسیږي. الپرسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکي. د دې وزیر په زیرکتوب سره د په هڅو او کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو ش کورنی ثبات څخه برخمن کیږي، یعنی د همدغه وزیر په هڅو سره د په کوششونو سره د سلجوقي نظام کې کورنی ثبات رامنځته کیږي او په بهرنۍ برخه کې بیا په 1918 کال کې دوان او ارزروم د بهیرې په مینس کې د ملازر په جګړه کې رومیانو ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانوس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دغه څخه ترلاسه کوي چې همدغه ارپلسران بیا په 1415 قمري کال کې یا په 1023 میلادي کال کې د خوارزم په لاره کې دی وژل کیږي، چې بیا د څخه ورسته د هغه زوی ملک شاه سلجوقي د خواجه نظام الملک په کومک سره یا د هغه په کوششونو سره واک ته رسیږي، چې دی بیا نه یوازې په کورنۍ ګډوډۍ باندې برلاسه کیږي، یعنی هغه کورنۍ ګډوډۍ چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي، هغه ګډوډۍ له منځه وړي او نه یوازې چې دغه کار کوي، د سلجوقي دولت تر واک لاندې سیمه یې هم د ختیځ لور ته تر چین پورې او د لویدیځ خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول، تر سمندر پورې ورسول. یعنی سربیره لدی چې دی په کورنی نظام سره منظمي وي، هغه کورنی ګډوډي د منځ وړي، د دې ترڅنګ د سلجوقي دولت واک تر د ختیځ په خوا کې تر چین پورې او همدارنګه د لویدیځ په طرف کې بیا د مدیترانې تر سمندر پورې رسوي، یعنی د سلجوقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنۍ د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي، چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنۍ ته ورسیږي د همدغه واکمنۍ د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د بل سره جګړې کوي، چې په دغه مهال باندې ځینې جګړې شروع کیږي او د دغه جګړې بیا د دې لامل سو چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل شي، یعنی ټول هغه سیمې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګه د سرپرست چې هغه ته دغه سرپرست ته به اتابک ویل کېده دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده، یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو چې همغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده. اتبکان یا همدغه سربلستان هم بیا څه وخت وروسته دی غوښته چې خپلواکي لاسته راوړي، د خپلواکي خوبونه به لیدل غوښتل، یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي، یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کی چې بیا دغه د خپلواکي خوبونه لیدل او همدارنګ د ایران په آذربایجان او لرستان کې خپلواک لړۍ رامنځته کړه چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ ختیځ سیمې افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلي او همدارنګ د بیا یو ډیر د ډیر اخوډو څخه وروسته بیا مروه خپل پلازمین ټاکي، یعنی کله چې دغه سیمه تر خپل ولکه لاندې راوړي ځینې سره مخامخ کیږي د ډیرو سختو حالاتو څخه وروسته بیا د مروه سیمه خپل مرکز یا خپل پلازمین ټاکي. راځو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته، دا چې دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد څه ډول وو او د دې تر څنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي وو یا کوم ستونزې په دغه مهال کې په دغه دوو برخو کې شتون درلودې. د محمود غزنوي فتوحات په ځانګړې توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمنۍ هم غزنویانو ته ورکړل، ځکه د دغه یرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل او زیاتره غنیمتونه د دې په برخه سول چې د دې شتمنو وسیلو د شتمنۍ په وسیله سره دوی د غزنی ښار آباد کړي، د غزنی ښار یې ودان کړي، د غزنی په ښار کې ډېر جماعتونه زیاتره کتابونه او همدارنګه ماڼۍ جوړې کړلې، د کتابتونونه هم جوړ کړل، د غزنی جماعت د دبدبې په حق له بیا داسې ویل کېږي چې هغه د بغداد جماعت سره برابر و، یعنی د غزنی په ښار کې کوم جماعت جوړ شوی و هغه دبدبه د هغه شهرت د بغداد جماعت سره برابر و. د غزنویانو په وخت کې د ماڼیو جوړول هم رواج درلودي او داسې ویل کېده چې سلطان محمد غزنوي یوازې د 5 میلیون درهم په بیه باندې یو ماڼۍ جوړ کړله، یعنی هغه مهال دغه کوم مبلغ چې وو په دغه مبلغ باندې د ماڼۍ جوړول یو ډېر غټ کار و چې سلطان محمد غزنوي یوازې په دغه 5 میلیون درهم باندې یو ماڼۍ جوړ کړله چې د ودانۍ او جوړولو کارونه یې څلور کاله دوام وکړي، یعنی د څلورو کلونو په ترڅ کې د دغه د 5 میلیون درهم په قیمت سره یو ماڼۍ جوړ کړله. د پلونو جوړولو په برخه کې هم د پام وړ کارونه تر سره سول، د سلطان محمد غزنوي د خواڅخه د جیهون رود پر سر باندې د جنزیرونو د نشلولو یا د پیوسته کولو په واسطه په 415 قمري کال کې د زرقه پل جوړ سو چې د غزنویانو د دورې د غوره نوښتونو څخه ګڼل کیږي او دا ښکاره کوي چې غزنویان په دغه مهال کې ځینې نوښتونه درلوده یا داسې ویلی سو چې غوره نوښتنه یې درلوده. زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی دورو په پرتله ډېر توپیرونه تر سترګو کیږي، یعنی په دغه مهال کې توپیرونه ډېر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته سول، مګر د غزنویانو د خوا څخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپلې واکمنۍ لاندې کول او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوي دولت د عوایدو کچه لوړه کړله او دغه عواید په کال کې تقریبا 3 میلیونه درهمو ته رسېدل. د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار پرمختګ د علومو د غوړېدو او همدارنګه د دودېدو عامل وګرځېد، چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی ښار دارالعلوم حکم ترلاسه کړي او داسې ویل کېږي چې د پوهانو سربېره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د ترڅنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډېر پرمختیا وکړه او ډېر پرمختګ یې وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د ځمکې پوهنې د عقایدو په برخه کې نامتو پوهان ابو ریحان البیرونی، ریاضی پو ابو الحسن علی بن احمد نسوی، همدارنګه ابو القاسم حسن انصری، ابو النجم احمد منوچهری، او د دې ترڅنګ عبدالعزیز اسجدی مروزی، ابو القاسم فردوسی او سلجقیان هم سره لدی چې د فرهنګ او تمدن څخه بیرته پاتې وو او تر اوسه یې خپل قبیلوي خویونه نه وه هېر کړي. دوی هم د سیمه ییزو وزیرانو او پوه شخصیتونو څخه غوښتنه وکړه تر څو د حکومتداري په برخه کې د هغو سره مک وکړي چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ و هم هغه زیانونه څخه یا د دغه زیانونو کچه راکښته کړي او قبیلوي نظام د دغه ډول توانونه او زیانونه څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو دخوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. یعنې په دغه دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو خلکو د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسان چې هغوی په حکومت کې وه د دغو کسانو لخوا څخه دغه کرنیز ځمکې هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودې، یعنې د دوی سره نږدې اړیکې درلودې. مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلوده او هغه یو څه د ټیټې طبقې خلک وو، دغه کسانو ته به کرنیز ځمکې نه ورکول کېدې. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او تاوان ورته ورسېدی، ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکې د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جماعتونو او همدارنګه قبرونو بیا رغونه د ځنګړي مذهبي ارزښت درلودونکي وو. یعنی په دغه دوره کې جماعتونه او قبرونه چې جوړېدل هغه یو خاص ځنګړي مذهبي ارزښت درلودي. د دې ترڅنګ د ښوونې او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړه سوه او دغه مدرسه رامنځته سوه. د دوی د ابادۍ د ډلې څخه د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، د بلخ په دولت آباد کې یو منار، او د دې ترڅنګ په بلخ کې د بابا حتم زیارت هم یادولای سو. یعنی په دغه دوره کې د ځینې آبادی دي یا ځینې ودانۍ چې دوی جوړې کړلې همدغه ودانۍ دي چې په جوزجان کې د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت او همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړي. په بلخ کې د بابا حتم زیارتونه هغه ودانۍ دي چې په همدغه دوره کې جوړې شوې دي. د نورو فرهنګي بدلونونو د دې څخه بیا د ترکیه اداري اصلاحاتو دودېدل، لکه د کولاګانو سرمشر باسخاق د مالیه اخیستلو مامور او همدارنګه د مختلفو ورزشمنو جامو دودېدل او رواجېدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود سو. د دې ترڅنګ سلجوقیان د دري او فارسي ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمیرل کیږي. یعنی د دري او فارسي په ژبه کې ډېر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه کړي دي، نو ځکه نوموړي ژبه د دوی په وسیله عراق، آذربایجان، کوچنۍ آسیا یا زموږ استاسي اوسنۍ ترکیه ته ورسېدله. یعنی دا هغه لوی خدمت وو چې د دري ژبې او همدارنګه د فارسي په ژبه کې کړی دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډیر جدي خدمت وو، دا چې دوی دغه ژبه عراق او آذربایجان د دې ترڅنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې ترڅنګ د سلجوقي دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو ځینې مشهوري او علمي څیرې په دغه دوره کې حکیم مجدو چې هغه په سنای غزنوي باندې مشهور وو، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي او ترڅنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیژه مهستي وه چې دا د دغې دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو څخه وه. د دې ترڅنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم وه، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډیر مشهوره او فرهنګي څیره و یا همدغه شخصیتونه و چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي و. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ استاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې د سلجوقیانو د دورې په هکله معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپل څوک وو، څه ډول واک ته ورسېدل، او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته ورسېدل، وروسته دغه سلجوقي حکومت د کومو کسانو لخوا څه ډول له منځه ولاړی، او د دې ترڅنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول وو، د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي وو او هو د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه ترسره سوي وو او سره د دغه خدمتونو په کومو برخه کې دوی شاته پاته وو او کومې برخې د دوی زیانمنې سوي وو. د دغه موضوعاتو اړوند موږ نننې لوستو پر همدغه موضوعاتو باندې ولاړ وو او د دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو باید د پام وړ ګرځېدلې وي او څخه په مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې هڅه وکړي چې همدغه لوست په پوره او صحیح شکل سره زده کړي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بلې نوي او په زړه پورې موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که هیلمی من درنو سکون کو هیله د چروغا جوړ وایس او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاستویم. هیله د چنل ورځ هم د لوست سره خبرې شي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان د ونډې په حق لده د چې امان الله خان څه ډول د هیواد خپلواکۍ ترلاسه کوي. د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 28 تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش په ښکار کې وو جلسو او د وجلو پر دویمه ورځ باندې ورور نصر الله خان په جلال آباد او زی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړي چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول. یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې. څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینه او د هغو حمایت د امان الله خان سره، نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا څخه لاس اخلي او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد خپلواکۍ په اړه خپل مخې خپل تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي یا داسې ورته وایي چې د افغانستان موزم ملت د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم او اوس مې د الله جل جلاله په توکل او د هغه په رسي باندې د منګوله لګولو له کبله دغه د امانت دروند بار پر خپلې اوږې باندې اخیستلی. کله چې زما لوی ملت د شهید تاج زما پر سر باندې کېښودې، نو ما دا ژمنه وکړه چې د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نورو خپلواک هیوادونو په څیر هم د نن په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواک هیواد وي. د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي. خلک باید یوازې د قانون منن کې وي او بس. بیکاره او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منع دي. زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولی سي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي. اګرانه ملت او تمیز لرونکي قومه د خپل دین ولات او ملت په ساتنه کې د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسي. زه د الله جل جلاله څخه ستاسي د سخصتاسي اهل اسلام او د ټول انسانانو لپاره خیر او نیکمرغي غواړم. د هغه څه و چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و، دولت د پوځیانو د آرامي او اړتیاو د پوره کولو لپاره د خپلواکۍ ساتونکي و او ډیره پاملرنه ورته وسو. همدغه و چې د افغانستان 6000 کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوي دولت څخه بلاتړ وکړي او کله چې امان الله خان د خپلواکۍ د کټولو لپاره د جهاد اعلان کوي، د هیواد مختلفې طبقې سره یو ځای کیږي او د 1919 میلادي کال د اپریل په 12 د اپریل په 12 تاریخ باندې د خپلواکۍ اعلان کوي. امان الله خان د انګلیسانو ته د خپلواکۍ خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت دته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر سي او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په ځواب کې یوازې د پلار د مړی تسلیت ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکۍ هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکۍ په رسمیت وپیژندل یا ونه پیژندل. د خپلواکۍ هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي، یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړی تسلیت هغه ته ورکوي او امان الله خان د لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ د رسمیت پیژندلو موضوع عملی کی او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. افغاني پوځیان د
برتانوي هند سرحدونه مختلف برخو تاسو او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د پاره هم د افغان او انګلیس درې مجګړه شروع کیږي. د افغاني قواو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې یعنی خیبر پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اگست په 13 په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو دا بهتره وګڼل چې د افغانستان دولت خپل د افغانستان دولت سره خپل اړیکې شي کړي او د خبرو اترو لپاره سره د موضوعات حل کړي چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي. د برتانیې د هیئت د رئیس سره سرګرانډ سره په کانفرنس کې هلته ویني او د څو ورځو وروسته یا د څو غونډو وروسته په پای کې د دواړو دولتونو د خواڅخه د سولې 15 مادیز مایده لاسلیک کیږي. یعنی یو داس مایده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې 15 مادی پکښې کیوي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروزي او د سولې د تړون انګلیسیانو په ګټه باندې تمامیږي او د افغانستان په زیان باندې دغه راولپنډي د سولې مذاکرات افغانستان په توان باندې زیانیا توان باندې لاسلیک کیږي. ورپسې بل مذاکره د منصوري مذاکره ده د راولپنډي د سولې کانفرنس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په توان یا زیان باندې امضا سو. د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مایدې غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مایده لاسلیک سي او په پای کې بیا په 1920 میلادي کال کې د مارچ په 9 انګلیسي دولت د امیر څخه د غوښتنه کوي چې یو غنی هیئت منصوري ته واستوي. افغانی هیئت هم د محمود طرزي پر ریاست سره یا د په مشرۍ سره د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د برتانیې د استازي سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا 3 میاشتې دوام کوي. کومه پایله نه ورکوي او افغانی هیئت هم د ډیرو اوږدو مذاکراتو د ډیرو ستړي کوونکو مذاکراتو څخه وروسته یعنی 3 میاشتې وروسته بیا د کابل تر ځای پرته لدی چې کوم قرارداد امضا کیږي پرته لدی چې یو پایله ته ورسیږي. ماهیده هم د کابل ماهیده د نوبر پر 28 نیټه په 1921 کال کې لاسلیک سو چې برتانوي هند سرحدي د بس په مشرۍ سره کابل ته راځي او خپل خبرې د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر محمد طرزي سره شروع کوي. خبرې هم تقریبا 11 میاشتې اوږدې کیږي او څنګه چې د دواړو خواو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي یعنی دواړه طرفونه دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودي نو نږدې و چې 11 میاشتې اوږدې خبرې قطع سي او په پای کې د کابل معاهده د نوبر په 28 نیټه په 1918 میلادي کال کې دغه معاهده لاسلیک سو او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت سره وپیژندله او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو پاستولو سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه. په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړېدل او ترڅنګ په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسي په استعمالي موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډېر ژر خپل اثرات درلودل. دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت وپیژندل سو نو د افغانستان د انګلیسیانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې د دغه اثرات ډېر ژر معلوم سو. اروپوسې راځو د هیواد خپلواکۍ درې ګونې مورچلونه ته موږ ویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي. د انګلیسانو سره د خپلواکۍ د جګړې لپاره آمادګي نیول کېده او پر دښمن باندې د بریدونو لپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده سول. د هیواد څخه د دفاع ختیځ سویل او سویل لویدیځ مورچلونه جوړ سول او د همدغه مورچلونو د لارښوونې لپاره دولت وګمارل. اول د ختیځ مورچل وو چې د مورچل کې جګړه د می په میاشته د می د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په ولاته په حمله سره شروع شو او د غبري د هیواد په ختیځ کې د بیری او یو د بیری یو فضا جوړ کړل. افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او دوی ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکره په منځ کې په دیوي ونې په جګړه په ترڅ کې انګلیسي فوجان د ننګرهار څنډو ته تر پېښور پورې داسې دي شاکړل چې بیا دوی د ګرځېدلو توان په دې کې نو یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډېر ځواکمن و ډېر فعال و ډېر تیز و یعنی په ډېر تیزی سره دی وکولای شي په وافته کې دغه انګلیسي پوځیان د ننګرهار د سندو څخه تر پېښور پورې شاته کې یا توشای بوزي چې بیا د دغه انګلیسي پوځیانو په منځ کې داسې توانه و چې دوی د بېرته رامخته سي او جګړه دې وکړي. د سویل ختیځ مورچل هم د اماني دولت د پرېکړې سره سم سپه سالار محمد نادر خان د خپلو منظمو ځواکونو سره د اپریل پر 24 نیټه باندې دلته جګړه پیل شوه. په ګردیز کې داو طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای سول، یعنی په خپل خوښه سره دوی دغه ځواکونو سره یو ځای سول، او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې سو. د مې د میاشتې په 14 نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان د خپلواکۍ اخیستلو ناره وهل سو، او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې پرله پسې ډول سره ماتې ورکوي چې انګریزان یو په بل خپل عسکري کوټونه د لاسه ورکوي او دوی پر شا کیږي. افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمو پورې د انګریزانو ټولې ټاین ترلاسه کوي، او هغه هر اخیز برید چې د مې د میاشتې په 16 تاریخ باندې تر سره سو. نور نو په دشمن کې داسې اتوان پاتې نه سو چې نور دې جګړه وکړي، دی نهیلی سو. نو ځکه د جون د میاشتې په 3 نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه. ورپسې په سویلي مورچل کې یا د سویلي مورچل کې د هیواد خپلواکي چارې په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشرۍ سره مختبیول کېده. د سویل حوزې د مختلفو سیمو اوسیدونکو د تیاری په حال کې و چې د مرکزي امر ته د سترګې په لاره و چې د مرکز دخوا پر دې باندې امر وسی او دوی خپل جګړه شروع کړي. اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وتلو پر مهال باندې د ګوتو په شمار باندې فقط څو کسان د دې سره ملګری و، مګر کله چې د ورداک میدان او غزنی سیمو ته رسیږي نو دلته زرګونه کسان د دې سره یو ځای کیږي، او کله چې اعتماد الدوله د کندهار څخه کندهار ته رسیږي نو په زرګونه نور د طلبه خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یو ځای کیږي چې دغه لشکر شمیر لسکونو زرو ته رسیږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او آمادګۍ لا مکمل سوی نه و چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمېر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي، او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسیږي. د دې خبر په خپرېدو سره د کندهار اوسیدونکو هم پر هغو باندې یعنی پر انګریزانو باندې د دوی برید یا د دوی حمله ډیره چټکه کیږي، ډیره ګړندۍ کیږي، چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نه ورکوي. یعنی دته د نه پاتې کیږي چې د ځواکونو ترتیب او منظم کی ځکه د دغه شهادت څخه ورسته یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسیدونکو پر انګریزانو باندې ډیر په چټکی سره حمله کوي، او بلزند د میله میاشتې په 16 نیټه د انګریزانو په لشکره باندې دوی حمله کوي. مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري د غشرنګ ته ځانونه ټینګ کړي، خپل پښې د دغه عسکري کوټو څخه سپکې کړي و، یعنی دوی تښتیدلې و، او غریزه کونه د انګریزانو په خاص څنګهونه یې بل پسې یعنی په بل پسې دا ول سره د څنګهونه خپل کړه او تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د کویټې تر شارې سیمې د دشمن څخه پاکې کړلې، یعنی د کویټې تر شارې پرې دغه سیمې د افغانانو لاس ته ورغلې، او کله چې افغانان د کوټ شارت ورسېدل نو د جون د میاشتې پر 3 نیټه انګلیزانو افغاني دولت د اوربند غوښتنه وکړه. د افغاني دولت څخه او د دولتونو ترمنځ اوربند وسو چې ورسره سم د انګلیزانو د خواسته څخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماټیک چریان شروع سو، او د و غوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي، انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دی پوښا کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو د افغانستان په خپلواکي کې د امان الله خان د ونډې په حق له ویل چې امان الله خان څه رول لوبوي په دغه جګړه کې، او څه ډول زموږ افغانان د انګلیسانو څخه خپل خپلواکي اخلي، د څه ډول کوم سرشندنې او کوم قرباني دی ورکوي چې په پایله کې انګریزانو ته مات ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي، او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، او تر دغه وروستي شي پورې سره مل پاتې سوي اوسي درس به مو د درس څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو. تراتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې تاریخي او نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.